د مازدیګر 4 بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګوی د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شو چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري. خو لمړی له هر څه خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې 12 وسلوال طالبان نیولي دي. او د بشري حقونو نړیوال سازمان له بیلاروس څخه غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. بشپړه خبرونه. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د پولیسو ویان سردار ولی تبسم وایي چې نښته کې 3 پولیس وژل سوي دي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ او 15 کسان یې وژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې 12 وسلوال طالبان نیولې دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اوروزګان کې 10 وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په یوه شخکړي ماین برابر سو. د ویل د مولا داود په نوم یو بل وسلوال د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغۃ الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. شاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغۃ الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. شاغلی صدیقي دا هم ویلي چې د دله دندې ګوښه کېدل په خپله د بهرنیو چار وزارت وړاندیز وو او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغۃ الله احمدی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویان پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د شاغلی احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. وروسته د یک شنبه په ورځ له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لیرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغۃ احمدی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغۃ احمدی د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسیس موږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د بیلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقوقو دا فعال په خپل هیواد کې د شکنجه او بد چلند له خطر سره مخامخ دی. سټیف سویرد لوو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د مرکزی آسیا د برخې لوړ پوړي څېړونکي دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. د لوف په وینا د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ځپنې په خاطر مشهوره دی چې تر سرحدونو ورهاخوا سوله ییز اوسېدونکي تهدیدوي او تورونه یې سیاسي انګیزه لري. د بیلاروس حکومت د تاجکستان پر غوښتنه اودینایف د سپتمبر په 15مه نیټه په داسې حال کې توقیف کړ چې دی د پولینډ پلازمینې وارسا ته د بشري حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره روان و. په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ډلې د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې تاجک چارواکو پر اودینایف تور پورې کړی چې دی د یو ممنوع اعلان سوي سازمان غړی دی. د حقونو دغه فعال چې د تاجکستان او روسیې پاسپورتونه لري په بیلاروس کې تاجکستان ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دی. اودینایف په 2013 کال کې څو میاشتې د ممنوع اعلان سوي اسلامي رنسانس ګوند غړی و او د حکومت مخالف تلویزیون کانال یې له مسکو څخه پر مخ وړ، خو مسکو په همدې کال کې دا تلویزیون بند کړ. اسلامي رنسانس ګوند په 2015 کال کې تروریستي ډله اعلان سوه چې د بشري حقونو د مدافعینو په وینا د تاجک چارواکو دا اقدام نه توجیه کېدونکی دی او سیاسي انګیزه لري. او سپینا ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره ویني. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. په یو راپور کې به واوري چې ارګ وایي د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کیدل دي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې ولسمشر لکاره لري کړی نن پر خپل دنده حاضر وو، دا کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقه چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی تر مغه ساعته د ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده دی اساسي قانون کې راغلي دی برخوردار دی.
په نورو موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره پر روان ژمی کې د سختو پیښو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې چې د سوریې په شمال کې امریکایي پوځیان لدې ساحې څخه د وتلو په حال کې دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه اورېدای شي. زمون خاګله ازادۍ راډیو اوري ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. متحده ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د رژیم د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان په همدې ورځ برید وکړ. ارګ او یو شمیر افغان سیاسیون وایي امریکا په دې کلونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په افغانستان کې ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د امریکا له برید څخه 13 کاله تیریږي او د دې برید هدف د القاعده ډلې له منځه وړل او طالبانو د رژیم نسکورول وو، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانستان نور د ترهګرو ډلو کوربه هیواد نه دی. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د امریکا لاسته راوړنې په افغانستان کې د پام وړ دي، خو لا هم افغانان د طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو له ګواښ سره مخ دي چې د ختمېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوندې نشته چې د القاعدې مستوب کې او یو میزبانی وکړي. د 2001 کال مخکې خواشینی سره چې زموږ هیواد کې نړۍ یو لوی ترهګر ډله مشر په افغانستان کې او طالبان رژیم د دوی میزبانی کوي، نو د افغانستان خلک د یو ویرې سایه لاندې دوی ژوند کول، حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی.
د نوموړي په خبرو اوس هم په افغانستان کې له شلو زیات ترهګري ډلې فعالیت لري، خو پر وړاندې ګډه مبارزه روانه ده. ښاغلی صدیقي وایي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې په مرسته بله ستره لاسته راوړنه اوسنی حاکم قوي نظام دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وایي هغه څه چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې لخوا ورته جدي پاملرنه ونه شوه، په پاکستان کې د ترهګرو د زالو او امن پټنځایونو له منځه وړل وه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي که څه هم امریکا په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې څه ناڅه خپل هدف ته ورسېده، خو په خبره یې ډېره بریالۍ نه وه.
متحده امریکا هم اهداف حداقلی خود د مبارزه با تروریزم به دست آورده.
امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې څنګه خپل هدف ترلاسه کړ چې اوسامه بن لادن او د دې ډلې د جګړې ماشین له منځه وړلې ښه بیلګه ده، خو اوس هم د دې جګړې لمنه پراخه ده او امریکا بریالی شوې نه ده.
هنوز هم متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنان به شکل کامل موفقیت نداشت.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ورځ په تاریخ کې تور ورځ ده او دوی به بیا مبارزه کوي چې دا تاریخ بیا تکرار شي. خبر دا و چې امریکا دغه موضوع په سولیز ډول حل کړی وای. بلخوا افغان سیاسي کارپو وحید مجدد د دوشنبه په ورځ په کابل کې په همدې پار جوړ شوې غونډې ته خبري کولې او ویل د امریکا حضور په افغانستان کې په تیر 13 کلونو کې ګټور نه وو او باید افغانان په خپلو کې اتفاق پیدا کړي.
د بین الافغانی تفاهم څخه پرته د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته بل د حل لار نشته. موږ باید د دې په تمه نه اوسو چې بهرني هیوادونه زموږ هیواد را جوړ.
امریکا تر لس کاله مخکې د 2001 لومړي کال د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ چې دوی حاضر نه شول د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا القاعده ډله په نیویارک د تجارتي مرکز او د امریکا په دوو نورو ښارونو د سپټمبر 12 نیټې مسؤوله ګڼي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې نن د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو په 13 کلیزه ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم واورېده. خو اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 13 کلونو ماموریت پایلې څه وي. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي د ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن پر همدې موضوع بحث کړی. ښاغلی وزیرای د مرکې په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې نیمګړتیاو ته ګوته نیسي.
کله چې د بن کنفرانس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یوه ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنه کړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راوو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په هکله باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بله اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونه کړه، پاملرنه ورته ونه کړله. افسران ډی ډی آر که د ټولې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بېرته نه منسجم کېږي، نه یو ځای کېږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي او یوازې دوی څو نفر القاعده غند پاکستان په خوښه پسې ګرځېدل. نو دغه مشکلات ځکه رامنځته شو.
تاسې په افغانستان کې د امریکا اتلس کلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې ټاکنې وشوي د څلورم دفعه ټاکنې وي. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو، او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخو ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده، که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب وي دا غمیزه به پای ته رسېدلې وی.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي، وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دی ته چې دا جبران شي که څنګه؟
ګوره وخت شته دی چې جبران شي، مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري. باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو. په پاکستان کې چې هر مذاکرات کیږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا قطعا معنا نه. تاسو ولې د نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په آخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې؟ علت یې دا و چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلودله، د افغانستان حکومت پکې شریک نه و. تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري. پاکستان هم په خپل نفع لري، خپل انټرس لري، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لاتل څه کولونو؟
امریکایان کولی شي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لار راوباسي، او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت متقاعد جنرال دولت وزیری و چې له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د 13 کلن ماموریت پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ راډیو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوښه کړل شوی ویان صبغت احمدي وایي جمهوري ریاست له دندې د ده د لرې کولو واک نه لري او دای به خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي احمدي په وینا د ملي یووالي حکومت د یوې موافقې پر بنسټ جوړ شوی او باید هره پرېکړه یې د یو توافق له مخې وي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي صبغت احمدي نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوي ویان صبغت احمدي غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدي وایي د ملي یووالي حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل صبغت احمدي پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پرېکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدي د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی، نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلی وویل چې اوس دې پوسټ د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدي نور نشي کولای چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواد بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ویان لري کې انتخاباتی مسائل سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منظوری
دی وایي د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منظوري دورسته خغل صبغت الله احمدي نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منلو نه ده چې جمهوری ریاست نظر دی او شان خو د بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقل دی.
خوایه جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخه تر ټاکنو وروسته د دا ډول پریکړې واک لري د افغانستان د ډیموکراټو حقوقپوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس طریقې چیت نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغه وخته ترمغه ورځی ترمغه ساعته حتی لو ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته ماده دی اساسی قانون کې راغلي دی برخوردار دی لږه جمله نه برطرفي تقرر برطرفي استعفا منل دی اعلی رتبه مقامات دی دولت
د خغلی رنبر په خبره د اساسی قانون د سروشپته ماده د دویم بند پر بنسټ د دولت ټول اساسی ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکړه عملی کړي دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار ماڼې ترمنځ د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او ګوښه کولو په سر ناندري راپورته شوې دي
لکه بل د اجمل تورمن راپور مو اوریده زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي پر روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره دیرش میلیون ډالرو ته اړتیا لري د وزارت وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو تر اوسه له دوی سره یوازې 15 میلیونه ډالر مرسته کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي دوی د هوا پیژندنې ادارې په حواله اټکل کوي چې سږنی کال به سیلابونه او بارانونه زیات وي په دې اړه نور تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واوري ورېدلو د طبیعي پیښې بلرو نو دا په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو خو مونږ ته اوسنه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره اندادرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو هغه هم خپل همکاري تیاری خوول دی چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدې مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمل دوه تنه وژل شوي اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وښتي دي دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي
سیزن کې د کانډې د کې دي سیلابونو زمونږ ځکه کورونه ډېر خراب کړي دي وران جوړ کړي دي کورونه را ولې ځکه ولې ځکه فصلونه نشته نو کومه نه دا غواړو چې زمونږ ځمکو ته اخلي والونه وکړي کورونه هم د خطر نه بچ کی شو آینده د سیلاب مخ ونیسي زمونږ وطن غریز دی واوره ډېره کیږي سکه دی موسم لانه ده چې زمونږ په کندونو باندې تقریبا بلشت واوره پرته خلک ویریږي ځکه تی ویوړي کورونه تی ویوړو
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی دا وروستۍ ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډېر زیانمن کړل او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي خلک ډېر ستونز سره لاس او ګریوان دي باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي باید دولت د خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه هم ده
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې دېرش میلیونه ډالر لګیږي دوی وایي تر اوسه تر 15 میلیونه ډالرو پورې راټول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په پکتیا کې ښوونکي له حکومت څخه پر هغو ژمنو عمل غواړي چې دوی ته یې د کورونو د نمرو د ویشلو لپاره کړې وې.
اتلس نفر دا زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې دا د کرایه پاتې ده پر وړي د عمره کوو چې هغه ګیزو بیګا پیدا کوو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم اوریدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت نه یو ولسوالۍ څخه خبره کوم. محترمه، څرنګه چې دا طالبان زموږ کارکوونکي چې هر څه د دولت کارکوونکي دي ټوله رشید خانو کې چې کار کوي دا هغه روپۍ اخلي، نو هیله مې دا ده زموږ چارواکو او د طالبانو مشرانو ته چې زموږ د خلکو کارکوونکي چې دي زموږ څه ګناه ده او زموږ څخه څه روپۍ اخلي. موږ څومره قدر چې هغه زموږ تنخواه مشکله گزاره نه پکېږي او دیز موږ څخه په جله زور باندې دا روپۍ اخلي. او بل خبره دا ده چې دغه چارواکي پر هر ځای باندې چې دي د خلکو څخه په وسیې جوړې کړې دي روپۍ د مټرو والاو څخه اخلي او خلک یو بانه او بله بانه کښته کوي روپۍ دي اخلي. وسلام.
سر خوشحال د کندز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ د دفترونو کلینل تاسو پیغام پرېږدم. دلته بغیر د روشن نورې هیڅ سمکاتي شبکې کار نه کوي، نو هیله لرو چې دغه سمکاتونه شبکې موږ ته فعاله کړئ. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
آزادۍ راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر ښوونکي وایي که حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملی نکړي نو دوی به تدریسي چارې وزندوي. دوی وایي افغان حکومت او ولایتي ادارو ورسره له تیرو 13 کلونو راهیسې د کورونو لپاره د ځمکې د ورکولو ژمنې کړې وي خو عمل یې نه دی پرې کړی. له پکتیا نه د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ولایت یو شمیر ښوونکي له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دوی ته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که د سرپناه ستونزه یې هواره نه شي نو تدریسي چارې به وځنډوي. د دوی په خبره له تیرو 13 کلونو راهیسې ورسره د سرپناه د ستونزې د هوارېدو ژمنې کېږي خو عمل پرې نه دی شوی. د محمد شیر په نوم ښوونکی چې له تیرو 13 کلونو راهیسې په تدریس بوخت دی وایي د سرپناه د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.
دنده خو د 13 کلو به وتلې د 13 نفر دا زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې دا د کرایه پاتې ده په بل کور کې اوسېږم، خپل کور ځای نه لرو، پر وړي د عمره کوو چې هغه ګیزو بیګا پیدا کوو.
په پکتیا کې د ښوونکو د اتحادي رئیس اریاس علیزی وایي ولایتي ادارې او پوهنې ریاست ورسره څو څو ځله د ښوونکو د ښارګوټي د چارو د پیل په اړه ژمنې کړې خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
معلمینو د شهرک موضوع تقریبا د 13 کال نه را روانه ده. لسونه شلو زرونه زیات د رئیس معرف سره ناست یو، اته والي د والي صاحب سره ناسته کړې، ولایتي شورا سره ناسته کړې ده خو تر اوسه پورې هیڅ چا خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مند ده چې د یادې ستونزې هوارولو ته ژر اقدام وشي.
دا ستونزه ده د دوی تاییدوم، زه ژمنه نه کوم. موږ خپله هڅه کړې د پیشنهاد هم کړی، ولایت مقام سره هم شریک کړی، تر یوه بریده زه په خپلې هڅې کې کامیاب یم او دا کار مې تر دې کچې رسولی دی. انشاءالله زه هیله مند یم چې د دې تعلیمي کال تر اخره به دغه لړۍ سرته ورسیږي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت وایي د ښوونکو د ښارګوټي لپاره کافي ځمکه لري او دوی منتظر دي چې د پوهنې وزارت له لورې ورته د ځمکو د ویش طرزالعمل نهایي شي.
هون کو د خارګوټي د جوړولو لپاره موږ کافی زمکه په واک کې لرو. منتها د پوهنې وزارت لخوا نه د دغه زمکه د ویش طرز العمل لا هم روښانه نه دی چې آیا په دغه زمکو باندې به د ښوونکو لپاره اپارتمانونه جوړیږي او یا هم د نمرې په شکل باندې به مستحقو ښوونکو ته ویشل کیږي.
په پکتیا کې ښوونکو په داسال کې د سرپنا لپاره د نمرو غوښتنه کوي چې د پوهنې وزیر په کابل کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په داسې یوه طرحه کار کوي چې لمخې ښوونکو ته د اوږدمهاله قسطونو په بدل کې اپارتمانونه وویشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکی وای د وی اونې په اردو کې 12 وسلوال طالبان نیولې دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې 12 وسلوالو ته مرګ جوړه اوښتي ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته کړې ده. د پکتیا د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي تیر شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګوښه شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدي وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدی له دندې ګوښه شوی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بلاروس له حکومت غوښته چې تاجک فعال فرهاد اودی نایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې شي.
سمګر غلا ازادي رادیو اوري ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د راپورونو لمخې امریکایي ځواکونو د سوریې د شمال له هغو سیمو وتل پیل کړی دی چې ترکیه د کورد ملیشو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری پکې نیسي. انقره وایي سوریه به له هغو تروریستانو څخه پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نیول شویو غړو مسؤلیت لري. دا د داعش ډلې هغه غړي دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې له شمالي سیمو چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په لاس کې دی وتل پیل کړی دی. امریکایي ځواکونه چې د سوریې په دې شمالي سیمو کې د وای پی جی په نوم د کورد ملیشو ملاتړ کوي وروسته له هغې له سیمې وځي چې انقرې ګواښ کړی چې ډېر ژر به د دغو ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړی چې وایي امریکایي ځواکونه په تل ابیب او راس العین کې دو څارونکو پوسټ خالی کړی دی. امریکایي ځواکونو په برتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هم تایید کړی چې امریکایي ځواکونه په دوه ځایونو کې له مهمو اډو وتلی دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو هم په یو بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د ترکیې پورې ته نږدې له سیمو وتلی دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې ګواښ کړی و چې له خپلو پولو سره د سوریې په شمالي سیمو کې به پوځي عملیات وکړي تر څو په دې سیمه کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. پرون د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ډونالډ ترامپ تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترکیه به ډېر ژر په سیمه کې هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي پیل کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو خبر کړي بیان کې د غرض وویل چې امریکا به د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ د غرض وویل چې امریکایي ځواکونه به له دې وروسته په سیمه کې حضور ونه لري. ویل کېږي زر امریکایي سرتیري په سیمه کې اندېره دي. سپینې ماڼۍ د غرض ویلي له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړې ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دوو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمه ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني.
د ترکیې او سوریې په پولو کې د وروستیو تحولاتو په اړه د نوریاس نوري راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه او موضوعات همدومره وو. راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمګ راګل ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام ووري، او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکونو، داس به مم نشو ولې چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولید یو شمیر ماشومان و غاخونه ار وقت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي وخت ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر
دی. هر لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحت کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینو ندی، منرالو ندی چه در طول کلسیم لری؟
ننم دا موضوع چیرو پا پایل که دیگو کسانو خبری او رو چه دا غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو لازادی راژیو سر وسید. قدر من اردون کو د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد پسمن لای د کابل ولایت سیتون کې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې د رقم شوق دی. غاخونه توري چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاخ درد ډیر تی پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاخ درد داسې او درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه سم وسم چې لږ شیرنی خورم، هغه د ماشومتوب درد وسم نما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نسي، موږ اوس غټان سو بیانولی سو خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چنجي پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوونو، داسې به مم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه کې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته ابل ورځ مالو باسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته مخه ډاکټر وچ غاخ د روغ د غاخ مو باسه دا به تر ډکمه نو غاخونه خدای دې در چاته نه خې خپل بچو ته وینا کړه چې دوره ز دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ما خلاصو په خپل مسواک نه ډیر کار اخنو مسواک هم خو فایده من شه دې زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دې نو اولادو ته وایم چې همدې برسوي غاخ دې مې پرې دې بدون برس ما شومان واړه واړه دې خو ما ورته وسات کړه چې غاخونه بس به برس مې پرې دې
د غاخونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاخ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاخونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاخونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاخو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دوی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پراکټیکلی مور کار وکوي دوی ته زده کړي، دا سره ډیر کومه کنه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو دیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتیکی محیط د خولې اسیدیتی تزی او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپل سبب د کاریس کی. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندان کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدار تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا پروختون کې یا هم په ماینه خانه کې، اره ورس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد تخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرول سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چهارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي، دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادی کنه، نو پاسته د اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بل هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغه نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې دي چې د غوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپل توی سي، نو د دې لپاره دا درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ ډاکټر وستلی او هغه چې خپل لویدلی، څومره فرق پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندنای ملوچ نه جوړته وایي، یعنی دندنای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی خ ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي. ولې چې هغوی باید عادتا
habitually da khpala khula pak usati
zini mashuman ta tigur ghakhuna turi kand ka parsawi aya de elat yawaz yam da na pak satli di shayan pe matawli aw ka murzati yam zini mashuman sta zi ghakh mushkil bolari
bale da khabara mawjood da ghair da na che oral hygiene ghakhuno pa karis ki der ziyat role lari aw to rosa pore da karis che mangurta wo cha pathology prosa da che sabab de takhrib de ansaj sakht da ghakhuno kigi da to rosa pore na معلومه ده که دیش ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی ده که هم که دیشی چه بعض امراض ده غاخونو مهنسترش یا کاریس ایجاد چه خو فعلا پرایوریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه غیر ده جنیتیکی مسئله نه علاوه کولیشی چه منگا باید خپل خوله هم دیر پاکو سد یعنی مراد کنی
کورانه اوتا چه کول کاردی چه رقم دی ماشومان و نظافت تا پا مکلی چه غدوی غاکون اخپل برس که پا وقت سره تر تو دقیق مشکلات را منست نیستی
از ما من حیث دی یا دکتر دی استوماتولوژی دقیق نظر زلرم چه غاکون باید حدی اقل دوره زی دو مرتبه هم منزل شی نو دلتا زده سوایم چه باید دوی اخپل ماشومانو تا کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي په اخر کې زه درته ویلی شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراعات شي غاښونه خپل په وخت سره ومینځي دویم سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي دریم بعضې غذاګانې دي ویټامینونه دي منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي لکه شودې مستې چاکه کورت چې دا ټول کلسیم لري دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي
ډېر مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ
مهرباني
قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله ممل او ملګری پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د لوبو ل میدانه
blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش او لوبو درنو مینوالو د خپل کوربا محمد وصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه مو تر ډیره د کرکټ د شپږیز لیگ سیالیو ته ځنګړې کړې ده د خبرونه په لومړی برخه کې د اونۍ سو مهم ورزشي خبرونه لرو لغې وروسته مو د شپږیز کرکټ لیگ د سیالیو له مسول عبدالهادي دری سره مرکه کړې
هر لوبډله لک تر لګه د بل لوبډله په وړاندې لک تر لګه یو سل لوبي تر سره کوي تغییر دومره دی چې موږ په 2018 کال اکشن درلود لوبغاړي د اکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوی وو
د دې ترڅنګ د شپږیزې لیگ کې د سپین غرز مریانو د لوبډلې له تکړه لوبغاړي کریم خان صادق سره د هغه پر تیاری هم غږیدلی وو
تیاری مې چې خدای شته ډېر کاپی کړی وو هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم تشویق کړی یم د هغو دپاره راغلی یم لوبه کوم او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم
خو تر دې هر څه وړاندې اجمل تورمان تاسو ته ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوکوهنې لوبډله د آسیا د ځوانانو د سوکوهنې په سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي امارات ته لاړه د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوکوهنې 15 کسیز پلاوی چې په کې 3 لوبغاړي او 2 مسؤلین شامل دي نن سهار له کابل څخه امارات ته وخوځېده د ښاغلي پیمان خبره د سوکوهنې دغه سیالۍ د اکتوبر 9 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په دوبۍ کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخه ل دغه سیالیو ته ل ټولو آسیایي هیوادونو څخه د سوپهنی لو پاړی بلل شوی. د افغانستان فوټسال د ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ته غوره شوی دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې دا افغان لوبغاړو فرزاد محمودی او سید حسین موسوی ته خزیره بلل دي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخه د وړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب شوی دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنې د کم اوور لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو شلاوریزو لوبو د لړۍ دوهم لوبه نن ماښام د لاهور په قزاقي لوبغالي کې کیږي. د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په 4-6 منډو مات ورکړه. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم وشوه چې د پاکستان په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی د شلاوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 10 نیټه وشي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو شپږم پړاو له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې پیل شو. په دغو سیالیو کې د ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرني لوبغاړي هم لوبېږي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ سږ کال دغه لیګ له کومو نوښتونو سره ترسره کوي او له مالي اړخه دغه لیګ په کوم حالت کې دی، پلیړه مو د شپږیزې لیګ له مسؤل عبدالحادی دری سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولو.
شپږیزی کې د تغیرات په اړه به درته دومره وایم چې تغیرات دومره زیات نه دي. په هماغه تیر فارمټ کې موږ زو لوبي بد راوند روبین اف یا هغه سیالي چې دی یو بل هر لوبډله لږ تر لږه د بل لوبډله په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبي ترسره کوي. په هماغه فارمټ کې به وي او موږ به سیمی فائنل یعنی نیمه پای لوبه ونه درو بلکې پلی آف به وي او یو به فائنل وي. نو ټول ټالو نسمی چې دي هماغه شپږ لوبډلې دي. تغیر دومره دی چې تیر کال موږ په 2018 کال کې آکشن درلود، لوبغاړي د آکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوي وو. دا ځل لوبغاړي د آکشن نه بلکې د ډرافټ سیستم آکشن بولي وي چې هر څوک کولی شي قیمت لوړ بوزي. په ډرافټ کې به ځانګړي کټګري نه ټاکل کیږي، هر څوک په هغه ځانګړي کټګري کې ځان ثبتوي. نو به دې کې لوبډلې مغه بیلانس یا توازن د لوبډلو چې نسبتا آکشن ته ښه راځي، یعنی په هر لوبډله کې د یو ډول کټګري په هغه یو کچه باندې لوبغاړي وینې. مثلا که په یو هر لوبډله د یو آیکن دوا ډایمنډ او همدارنګه د پلاتینیم او ګولډ دغه مختلف کټګریانو چې په دغه کټګریانو کې لوبغاړي اخیستل شي، نو دا یو توپیر. هغې نه علاوه موږ نو د مینوالو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې یو څه هلې سره کړې دي. میدان مشین والا هم تاسو ګورئ، هغه پچ ډایرکشن یا لوري هم تغیر موندلې دی. او د مینوالو لپاره د دایمي په خوا به موږ په کلب خصوصا په وړي کې به لوبې دا ترسره کېدې. شپږیزې سکل خو یو څه وزن دي، د کابل د منی پیل ده تقریبا. نو په وړي کې به چې سیالي لوبې کله ترسره کېدې نو په کابل کې بل مرتیز وو، نو بیا به مینوالو شکایت کولو. نو هغوی لپاره مو د دایمي سوري بندوبست هم کړی دی. نو انشاءالله د توازن ډاکې لوبډلې وي، داسې به نه وي چې یو لوبډله له بلې څخه خوي وي. یو ښه مثال موږ د نننۍ سیالۍ ورکولی شو چې بند امیر لوبډله چې د کاغذ پر مخ که څه هم یو څه قوي ښکاري، ځکه په هغوی کې د راشد خان او مجیب په څېر لوبغاړي لوبېږي، خو د کابل لوبډلې هغوی ته ماتې ورکړه په ښه مارجن سره. نو دا په خپله د دې ښکارندوی ده چې لوبډلې ټولې هغه توازن یا بیلنس برابر دی.
د سوداګرو لیوالتیا سکال د شپږیزې سره څنګه وه؟ پانګونه پې کړې ده سوداګرو؟
له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې عمومي دغه حالات، سیاسي حالات او اقتصادي حالات یو څه اغېزمن کړي دي حالات. خو بیا هم موږ شپږ لوبډلې لرو، په هغه شپږو کې څلورې پلورل شوي دي. هغوی د امتیاز مالکین لري. بند امیر لوبډله د پیراګون په نامه کمپنۍ، عامو لوبډله د ډیلی فروټس په نامه د کمپنۍ، همدارنګ بوس لوبډله د عارف عظیم او فکر کوم سینک د وزیرزی ګلوبل په نامه کمپنۍ سره دي. نو سکل موږ سره د کابل او د سپینغر لوبډلو هغه امتیاز د افغانستان کرکټ بورډ سره پاتې شو. موږ نه توانېدو چې د لوبډلې وپلورو، خو هغې نه علاوه موږ د افغانستان بانک سره یو قرارداد وکړ چې هغه یو ډول همکاري تړون دی، مالی ملاتړ ترڅنګ ورته د همکاري تړون هم ویلی شو چې د افغانۍ د ترویج په اړه باندې دی. ډیر بدې هم نه شو بللی، خو لکه د 2018 کال په څیر باندې مارکیټ یا بازار ډیر ګرم نه.
نننۍ لوبه چې موږ ولیدله مینوال ډېر زیات کم راغلی و، په دې اړه هم څه اقدامات کوئ تر څو مینوال ډېر راشي او لوبې لا تودې شي، ولولې او جذبې سره لوبې وشي؟
د نن لوبې په اړه به وشي. نن موږ تېر ورځ د پرانیستې مراسم پلان کړي وو، نننۍ لوبه هم په پلان کې درلوده چې پس له ماسپښینه ترسره شي، خو له دې کبله چې تېره ورځ باران و نو هغه سیالي مو وره وګړل. البته د خپل پی سي ټي یا پلیئرز کنټرول ټیم چې میچ افیشل امپایران او میچ ریفری د خلکو سره په مشوره باندې میچ مو سحر تکړه تر څو هغه مراسم ماښام ته ترسره شي، ځکه زموږ هیوادوال هغې ته هم سترګې په لار دي، ټول ورته منتظر دی چې حتما به دغه سیالۍ دپاره یو ښه اوپننګ هم اوسي، نو انشاءالله د هغې شاهد به هم اوسو. نن ورځ په اړه به زه شوم چې یو خو کاری ورځ وه، د دوشنبه ورځ وه، ډیرو هیوادوالو که څه موږ د خپل فیسبوک له لارې خبر ورکړی و، خو ډیری هیوادوال اوس بیا هم دا فکر کوو چې شاید لوبه د پسته ماسپښینه وي، نو له دې وروسته به موږ د ورځې دوه لوبې ولرو او یو لوبه به سهار وي بل به ماسپښین وي. ټولو هیوادوالو ته مو خبر ورکړی دی، په ښارونو کې مې بورډونه لګولي د خبر لپاره. زموږ رسنیز ملګری ملي تلویزیون هم په دې برخه کې کار کړی دی او کوي، نو په دې هیله چې انشاءالله په راتلونکي ورځو کې به سبا به تر نن زیات مینهوال ولرو. د جمعې په ورځ به بیا مینهوال دا چغې وهي موږ ته، ګیلې به کوي چې والا ځای ولې کم دی، نو په زرګونو مینهوال شاید بهر پاتې شي، ځکه موږ سره کیپیسیټي یا په میدان کې د مینهوالو د ناستې ظرفیت کم دی، تر اته نیم زرو یا نه هزارو شاید وانوړي.
ټکټونو په اړه هم کېدای شي ووایاست ډېرو خلکو سره به شاید دا سوال هم وي چې ټکټ څومره دی، وی آی پی ټکټونه څومره دي، عادي ټکټونه څنګه دي؟
ټکټ په اړه باندې به دومره وایم چې عادي ټکټ په سل افغانۍ دی، سل افغانۍ فکر نه کوم، د کرکټ مینهوال لپاره ډېر څه وي، او هغې نه علاوه وی آی پی چې دی هغه یو څه قیمت دی، په 250 افغانۍ د فکر کوم او 300 افغانۍ د، ځکه دغه د ټیکټینګ په برخه کې زموږ نور همکاران دي، هغه همکاران چې د مالي چارو سره سره کار لري دی، او موږ له بده مرغه زموږ د کابل ګراوند چې دی هغه کوچنی دی، موږ هلته داسې نه شو کولای چې په پویلین کې فقط د شپږ دستانو ځای لرو، موږ هغه ټکټونه هغه د وی آی پی لپاره چې کومه ساحه موږ جوړه کړې هغه و هم پلورو، نو هغه مو داسې پرېکړه کړې چې هغه به د پلور لپاره نه وي، او هغه ځانګړي مېلمانه چې دي هغه به موږ په وی آی پی هغه زموږ چې یو پویلین کې د وی آی پی لپاره کومه ساحه ده هلته به کینی.
بهرنیو لوبغاړو کمنټیټرانو په اړه هم کېدای شي معلومات ورکړي، هغوی هم راغلي دغه لیک ته؟
بالکل، زمونږ پروډکشن ټیم چې دی هغه هم د تل په څیر باندې، پخوا هم زمونږ هندي کمپنۍ براتلله، دا ځل هم هندیان دي، دغې تر څنګ الیسټر کیمبل به د دیویندر تر څنګ چې هغه یو هندي کمنټیټر دی، او الیسټر کیمبل د زیمبابوې دی، دوی به هم د انګلیسي برخه د کمنټری مخې ته وړي. زمونږ څه هغه ملګري هیوادوال چې په انګلیسي باندې پوهیږي هغه به هم ورسره همکار اوسي، چې په انګلیسي ژبه کې باندې ځواکمن وي او ښه انګلیسي وویلی شي. د هغې تر څنګ لوبډلو کې برینډن ټیلر به په دغه سیالیو کې د بوست لوبډلې سره لوبیږي، د دې تر څنګ به ټینډ چټارا نن کې افغانستان ته راځي کابل لوبډلې سره ملګری وي، هغې تر څنګه جاناتن کیمبل په نامه لوبغاړی دی، یو ځوان لوبغاړی دی زیمبابوې، هغه به هم د سپین غر لوبډلې سره ولوبېږي. نو دا هغه معلومات دي چې کنفرم دي، هغه تایید شوي معلومات دي، او دا تقریبا ټول کسان دي چې افغانستان ته رسیدلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق سږ کال په شپږیزه کې د سپین غر زمریانو لوبډلې سره لوبېږي. دا چې هغه د غوسیالیو ته څومره چمتووالی نیولی او د سپین غر لوبډله د غوسیالیو ته څومره چمتو ده، دا به له کریم خان صادق نه واورو.
هغې لپاره زه اول خوشحاله یم چې د خپل زون په ټیم کې دا د لوبه کوم، تیاری مې چې خدای شته ډېر کاپي کړی و، خو دا بدبختانه یو موټر ترافیکي حادثه کې مې لږ یو 15 ورځې مخکې لږ خوژوبله شوی وه، چې اولنۍ دوه لوبو کې شاید ونه لوبېږم. هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو دپاره راغلی یم مه لوبه کوم، او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم. نو هغه کوم تیاری مې چې کړی ده انشاءالله دا 15 ورځې به الله تعالی نه ضایع کړي. نو انشاءالله په ډېر بیلنس ټیم هم جوړ شوی دی، اوپننګ کې را سره دوه درې څلور ښه اوپنران دي، مډل آرډر کې ښه بیټنګ دی، وروسته کې آخري کې پنچ هیټرانو کې نجیب زدران دی، شفیق الله شفق خپله کیپټن دی او ښه کیپټن دی، همیشه په مشوره باندې مخیزی بولینگ لحاظ نرا سره سید شیرزاد دے وفادار مومن دے لیگ بریک کے دے زخپل لاونڈری ما ان شاء الله چے او گورو نو ټول ټیمونو په برتلا دے مونږ بدازل اسبن غرم نوال ډیر زیات خوشاله او ټول لوغاړو تم دات رجیدا چې ډیر ډاډا زړورا او خوانتی واخلی داسې لوبو کې پرشر لوبو بنې ان شاء الله پورا مادهګی دے مونږ خدازل بیا راغلی چې دریم زل اسبن غره تلان چمپین کو ان شاء الله داسې پکې ټیمونو بیلنس ته چګورو کابل بازانو ټیم نن سار چې لوبو ډیر بیلنس ټیم جوړ کړو او دی راشد خان ټیم کې بیٹنگ کې تمرا مشکلات ول نو ټیمونو ټول خ جوړ شوی خو مونږ وای چې کابل بازانو سره اسپین غر فائنل راشي او بیا تیو غټو خو به زکه چې یو خو بیلنس ټیم سره چې میچ راشي او تیوی غټی نو غاز قهرمانی به ډیره مزه کوي واته د سینوی لوبغاړي راغلي دي چې د نمخ کې چانه لیلی خو واکین چې استعدادونه دي او ان شاء الله دغه پویلین پرشر او دغه کم لوبغاړي ته په چانس ملایويږي خو استفاده دي ته کې ډیر خو بیٹنګ وکړ دا ک په دې باندې او بالر ځوان ځان بچکی نو دا د خراتلونکو لپاره ډیر خو زیاره ده یو ځوان بیټسمن راځي دی راشد ارمان شاپور زدران امید حسن خلاف خوشبګیزه سلوریزي وای نو دې سره د موږ کرکټ مینوالو موږ کرکټ بورډ اداره هم دا غواړي ځوانان پکې ډیر زیات دي او دا یو ډیر ستر کار شوه د ازل ټول شپږیزونه زه په ډیر زیات خوشاله يم چې ځوانانو ته موقع ورکړي
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه تر بیا وبلې خبرونه اجازه غواړو د الله پامن
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.